د پورور خواته کاشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یې ولې په بازار کې یو سوالګر ته حیرانېږي.
او که زه چیرې
دا دې څه پښه خانه کې یم څه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک.
د څه شي مبارکي راکوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې څه شي؟
ټوله خبره په دا بکس کې ده.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د امی روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دیرس ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپل خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډیری بهرنیو سفارتونو له تړلو سره سم د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستندویو موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د معتادینو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنیو موسساتو پورې اړه درلوده خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د معتادینو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نویو بدلون پر اتلو سره د معتادینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. معتادین د جمعوري په کابل ښار کې البته کافي سابق جریان لري. په تېره هفته کې موږ یو جمعوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمعوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین هم د خیبانی زهیم دره جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسساتو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشه یي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشه یي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر معتاد دي هغه ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 3000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشه یي مواد اسانه ترلاسه کولای شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامه روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشه یي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولي مدقق خبري واورو.
هغه کیمیاوي مواد چې زموږ هیوادوال اکثرا د تیزابو په نامه باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. یعنې د چاپیریال کې موږ وایو چې یوه د ککړونکي منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتبو زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو، له کیمیاوي حشراکشو. نو دې شیانونه هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانې او فابریکې موجودې دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي، او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یوه برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورئ چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشې موادو قاچاقونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، وایي چې په دوهم ګام کې به د نشې موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدی وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشې موادو خرڅونکو یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري، هغه خلک چې نشي مواد ته لاري اواروي هغه ته به سخت سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوه میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار توت هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل را څخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیر اړ شوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لزر افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض زمې پرند اکسس نمیشن،
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او دبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخت شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیهون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نشي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخت کېږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پس خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوس پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتي مرکزونو څخه یو د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ لسره پیل کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د خوندزوی مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندزوی لخوا د زده کوونکو نصارل او په نشئی موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لار اواروي. دا چې زده کوونکو په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په فایل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د احتیاط لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي، یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه پوډری ګوري یا معتاد کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه کله وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویا یا ته مونږ سره انډیوال نه. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي، او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغي کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دای خپل ښکاری، دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چدی دي، دغه ټولو لپاره چدی اخیری تدوی دی، راځه چا خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کی؟
څو شانونه دلته شروع کیږي نشي، یو چې تدې چې وړی نشي شروع کوي، لکه نسوار چول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي، دوی باندې دوی دغه مسخري کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخر به غټ سیګریټ تدې چې کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې، چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شوم چې زوی دې دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیز کوي؟
چې یو دا چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضری به ډېری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیغي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه د درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي، او بل اخر ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور ده چې پولیس سخته یې اخیری پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشئی موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی
چې په مکتبونو کې هر سهار چې مونږه اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم ساعت لپاره، په هغه کې ځنه تمثيلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو، چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغه شیان ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دی دا باید ډیر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشته کې کچا د مخدره موادو په اړه ډیره ښکلې مقاله ولیکنه، هغه به د مکتب له خوا نه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورتوفه ورته په نظر کې ونیسي، چې دا به باعث هغه تشویقي تاته چې شي کې درکول کېږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډیر زیاتې دخیلې کوي. مون باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغیرات راغلي دي، سترګو حلقې چې دی ولې تورې شوې دي، او دا تل کورنۍ هغه کو لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وایي دی، لکه ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکه حرام دی، نو دین کولای شي چې دوی دغه شانو ته د راتک مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو، کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روان پوه یا روان شناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک میاش مخ کې سره کوم میاش ورسره سره کوم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ور باندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پرېخته شوی دی، ورنږدې دی، سره کوم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی د په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دي، دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ور باندې ډب کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده د میدان ورده په ولایت نهویس کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دینه مې دا تختی رړو پیښور نه رړو به مدلته به مې خرڅو بلیار شنو کار دا ورزش نه دی، دغه تختی به مې رړو دا بالونه والی بال دا شان بم د پیښونه راوډم دلته بم خرڅو تخته هغه وخت $400 $500 د $1000 کاروبار مس کو مال بم راوډا غی جنا نشیته ز دامه ز میواله و جنگ کړه ور سره یو بل سوګا مریو هغه ما تر لګه دکان ته بس هغه بس و یو ورځ هم چې دا دود چې تنفس کې چې دا وتاق د غلطی مثال ز یو هفته و هم تخبل عمل کیږي دته مېرمن به خیز ژوند ته تنګي د څه چیز مکه جن راکی و اترات یو دوت بده در باندې و هم څه جوړ ډکه مزه نه ما غدبد بده مې نه و وخت نه دار نه بل نه څو وخت عملی شو منه هم دکان د لاس لاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلانم ورور ټول لاس وخیز کور ته براتلو په هر رقم پلان دا ورو مور دا ورو پیسې تی اخلا دا څه سرمایه ونه هم دغه ټول مو ال پام ایا ورور استرالیا کې دا اګان اختیرالی کې هغه مسقطه کړی عملی شسوین او سود در باندې اعتبار نه کی اول کورنۍ دې در باندې اعتبار نه کی څه خپل دا 50 ما خپل د کور مال ولای خ قیمتي شی مې وړه مثال بیا سات منټ پلار ګیر تر اغلی یا ګوته ګیر تر اغلی دا بس وړه مې دا د کور شی خرج کړه مې دا پلان مې دې دا مسكين بږي کې پرو دا مې بره کله ز جوړې کې ما دا ما سریاو دم جوړ شم پلان او زه سم بودریشم ورس جی کی پروت بغیرت عمل د نورسنر پیم زده ټول مغز ام دی ام پوره خواته کشور کی ورزش ما کړو یو نه پر سونه ټایټ وای ما ولم نه خات ما ته تاب وروړي دونه کمزور سم یو ماشوم بم لار نه تیری ماشوم بم ام په تیږي وشتلی ام به پوری در باندې کا یو ماشوم سم ماشوم ده بد خاطره نه ام دغه ستا مور پلان ما ام د اوس په جی کی پراتی نه سر په سر دوه مال خاطره من ریس کړی می جی کته جوړ سم مور مم جوړ لا پلان می کزه مریض اوس ما ام اوس په جی کی پراتی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنی سره بازار ته په سودا پسې تللوي چې په بازار کې ناڅاپه لوي سوالګر سره مخ کیږي د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنی له حیرانۍ څخه خلووازه پاته کیږي دا چې دا سوالګر څوک دی جمعه خان او میرمنی ولی حیران سول او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
اولی خوب خیس رسول خوش بنا دارمیر نگو چون تا دقیقه
خزی او خزی چیری
دادی دلتا پاس پر خانه کیا ما چه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده چه دمره خوشحاله یه
و سره پا دا باکس که چشی جی
توله خبره پام دا باکس که دا پیسی دی پیسی
چشی پیسی دومره دیره پیسی
او دومره دیره پیسی ها داده او گوره
و سره دا دومره پیسی دی لکو مکره
دامه دخپل زمه که تاریاک خرچ کرل
شه تاریاک دی خرچ کرل
او
و سره اوس خوش کړ پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید د خپل زوی اسلام واده وکړو
دغه خبره خو ما هم درته کوله همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورهم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو
د سلیم واده مې د ژوند یې وزنه یارمان دی خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی
خزی تو اوس دا اکرام خبره پریږده هغه هم که خدای کول پیدا بسی اوس باید د سالیم د واده غم وخورو تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پریږده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزی خدای ته صبر وکړه اکرام خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم دوه د خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نژدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دا غدا مغازه ته خو راغلو وګوره هر ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دې د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته دا پوډري دی په پوډري به زړه نه سوځی
پوډري دی که هر څوک دی بېچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سر څه ماتې شته که نه دادی واخله بچه واخ
مورکه یو خوده دی دنزده هر ارمان پورکه
سره تجالک تو گوره بیخید اکرم خونجه نده
اکرم
نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خپل اکرم دی وی قربان جسم ته چیرې وسه مور دې ستا بلا واخلې
دا ټول از ما ګناه
دې و امره ما دا څه دل باندې سوي دې خدای او قربان جسم دا کاږي چې څنګه ټوک ټوک دې سوي جان
دا ټول از ما ګناه ځکه چې ما کوګنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپله ملا په خپله ماته کړه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.